په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل ز نوري است نوري د دې سات په لاندو خبرونه کوم. د طالبانو په وړاندې په پنشیر کې د ملي مقاومت د جبهې د یو وژل شوي قومندان کورنۍ او ځایي خلک وایي طالبانو ورته اجازه ورکړې چې د هغه ورسره د وژل شوو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپارل شي. د یار محمد په نوم د دې قومندان کورنۍ او د پنشیر د خنج ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو مړي راکوز کړی شوي او نن به خاورو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یار محمد له خپلو دو زامنو او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه یې غندلی وه. طالبانو دا رد کړی چې د ملي مقاومت د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي او د دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یوه وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار اووه بجې د کندز ښار د دویمې حوزې اړوند سړک نو په سیمه کې د یوه پنځه کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه چې په نتیجه کې هغه پنځه تنه وسلوال وژل شوي چې د دوی په خبره غوښتلې عامه نظم ګډوډ کړي. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی خو ښاغلي عابدي په ډاګه نه کړه چې وژل شوي کسان په کومې ډلې پورې تړلي وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. یو ان ډی پی په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید بشري سرچینو مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنې ورکړل شوې دي. دغه راز ویل شوي چې 2000 نور ښځو ته به هم د ټولنې لخوا د پرمخ وړونکي بازار بیا رغونې په برخه کې روزنه ورکړل شي. د روسي چارواکي وایي د تمرینی الوتنې په مهال د روسیې د یوې جت پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 1300 ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یاسک ښار کې شوي 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوه نه پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوې چې په نتیجه کې یې ډېره مرګ ژوبله ملکي وګړو ته اړولې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي د جت الوتکې پیلوټانو چې کټپوټ کړی ویلي له پورته کېدو وروسته الوتکه په یو ماشین کې اور د دې سبب شوی چې الوتکه راو غورځي. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانېد چې د 2022 میلادي کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوی و د فوټبال د نړۍ د نوموتی لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. سکال د دې جایزې په ترلاسه کولو کې د کریم بنزیما په وړاندې د لیوندوفسکی او سادیو مین په څیر لوبغاړو حضور درلود. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی لوبغاړی لیونل میسی چې وزلې د طلایي توپ جایزه اخیستې سکال دې جایزې ته نومان نه و. د ښځو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتلیاس وتوانېده چې د 2022 میلادي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ځوان فکر د خبرونه درنو ورته سلامونه ونه کیلي مې ومنه هیله د شپون وختي استو ژوند به مهم خیر تیری کی. درنو ورته کو نن په یو بل موضوع غږی کو هغه دا چې له مخالف فکر سره سره ډول تعامل وشي. یعنی کریش په ورټولنه کې په یو کور کې حتی په یو ټولګي کې په مختلفو ځایونو کې موږ له دغه سي فکرونو سره مخ شو چې هغه فکرونه کېدای شي هغه ډول چې موږ فکر لرو هغه ډول یو فکر نه وي یا زموږ د خوښې نه وي. په دغه سي وضعیت کې څه ډول تعامل ورسره وشي؟ مثال د خبرې په ځینو موارد کېدای شي مخالف فکرونه د ځینو کسانو ترمنځ د خوابدۍ او حتی د تاوتریخوالي سبب شي. ویلت هم دا ده چې اکثره لوري په دې نه پوهېږي چې له مخالف لوري سره څه ډول تعامل
تعامل وکړي، یعنی دا خبره څه ډول واوري، که ځواب ورکوي څه ډول ځواب ورکوي، او په ځینو مواردو کې که چوپ پات کېږي ولې باید چوپ پات شي. نو په دې اړه غږیږو چې څومره افغان ځوانان مخالف فکرونه زغملی شي، درکولی شي، او څنګه ښه تعامل ورسره کولی شي. که ښه تعامل نه کېږي علت یې څه دی، همدا ډول په پایلو به هم وغږیږو او د حل په لارو هم. زه فکر کوم که تاسو هم وخت لرئ هیله د خبرونه کې را سره برخه واخلئ. وروسته به د واتساپ شمیره هم به اعلان کړو. نو ورزو د خبرونې میلمنو ته په پیل کې لیکوال او ژباړن صدیق دقیق را سره دی. دقیق صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړو په لومړي سر کې له تاسو واورو دغه مسله چې په افغانستان کې ځوانان مخالف فکرونه د یو بل زغمي نه زغمي، که په دې اړه تاسو راته ووایئ چې په اوس شرایطو کې وضعیت څنګه دی.
سلامونه هیواد صاحب تاسو او تاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته. بیا به هم په دې شروع کو، په متاسفانه به شروع متاسفانه په اوس وخت کې د مخالف او یا متفاوتو فکرونو سمل ډېر کم شوي دي یا ډېر کم دي. او علت یې همدا ده چې موږ په تېرو پنځو لسیزو کې یو نورمال ژوند ته نه یو ورګرځېدلي، یو نورمال ژوند موږ نه دی کړی. تل په دې وطن کې جګړې وې او جګړو دوه لوري درلودل. هر چا ته خپل لوری په حق ښکارېدی او مخالف لوری ورته باطل ښکارېدو، او داسې دواړو پلویان درلودو. اکثره په جګړو کې چې وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي هم ځوانان دي. او په دغه فکری مبارزو کې، یا که مبارزه خو نه سو ورته ویلی، په دې فکری مخالفتونو کې په دې کې هم تر ډېره ځوانان ښکېل دي. او اوس د ټولنیزو رسنیو له زیات دودېدو سره دا زغم بیخي زیات کم سوی ده، ځکه هره لویه وړه پېښه رسنیزه کېږي. او دا ډېر یو خو له دې پېښو سره مسله دا وي چې عکس العمل هماغه لحظه ښوول کېږي. د هرې پېښې پر وړاندې که موږ یو څه دمه وکړو، یو څه حوصله وکړو، یو څه وخت ورکړو او بیا عکس العمل وښیو، هغه عکس العمل د هغه ډېر متفاوت وي چې موږ یې په هماغه شېبه ښیو. نو دلته د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه دا ده چې موږ چې هر څه وینو په هماغه لحظه یې وینو، او په هماغه لحظه ورباندې لیکنه کوو یا تبصره کوو یا ورباندې ویډیو کوو یا ورباندې خبرې کوو. نو په دغو شرایطو کې یو دا چې موږ ډېره اوږده جګړه تر شا پاتې ده او راره اوس هم ختمه نه ده، او دوهم دا چې موږ چې له هرې پېښې سره مخ کېږو یا له هر څه پېښېږي او موږ یې وینو. نو دلته د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه متاسفانه دا ده چې د موږ هغه عکس العمل ډېر زر ده. یعنی که پخوا یو چا غبرګون ښوولی ته فکر وکړه چې یوه اونۍ زره او هغه د تاسې څه خپروي، لیکنې خپروي، که تا د ځان په وړاندې یا د خپل فکر په وړاندې په یوه اونۍ مخکې په تېره ګڼه کې یوه لیکنه لوستې وای، تا به صبر کاوه چې بلې اونۍ ته ته خپله لیکنه وکړې او ځواب یې ووایې. دلته یوه زماني فاصله ډېره وه، او ته د وخت د درلودې چې تا له احساساتو خالي په آرام فکر ژور عمیق فکر وکړې او بیا ورباندې هغه څه چې په نظر کې دي تا د فکر زیږنده دي هغه ولیکې. ټولنیزو رسنیو دا شی له فکر او احساساتو ته راوړاو، او تر ډېره هغه څه اوس موږ له یو بل سره تبادله کوو چې احساسات دي. او متاسفانه په ډېرو بدو، په ډېرو ناوړه، په ډېرو رقیقو الفاظو، که موږ اوس راشو ټویټر ته، که موږ راشو فیسبوک ته، نو یو څوک ممکن په نورو هیوادو کې دا ټولې خبرې که دا څوک وژباړې او ویلولي زموږ تبصرې، زموږ لیکنې، ممکن ډېر د شرم وړي.
دقیق صاحب، ښاغلی حضرت عثمان نوري هم چې لیکوال او ژباړن دی او ډېر کتابونه یې ژباړلي په خپرونه کې راسره دی. نوري صاحب، غواړو له تاسې هم واورو په ټولنه کې، خصوصا په افغاني ټولنه کې، له مخالف فکر سره څه ډول تعامل کېږي.
او درناوی قدرمن هیواد صاحب تاسو ته د ازادي راډیو له درسه ټولو افغانانو پښتنو ورونو ته ټول هیواد او کمیټو ما هیله ده تاسو ټول خو اوسئ. د مخالف فکر سره تعامل د یو څه متفاوت فکر ته اړتیا لري او غوړ په دې لږ دقیق وغږیږو. د خپرونې میلما لیکوال او ژباړن ښاغلي ډېر مناسب تحلیل وکړ، زما ډېر خوښ شو چې زما ډېر مهمو موضوعاتو پام راوګرځاو. زیات وخت دا مسله زه د افغانستان داخل کلتور ته کوم، نو دا به بیا لږ راته لاس ساده شي. د مخالف فکر سره تعامل افغانانو ته د اقتصادي لحاظ ته ووایو، په ډېر کم تعداد کې افغانان د مخالف فکر سره تعامل ته چمتو دي، یا کولی شي ویي خو اما تر پنځه اتیا تر نوي سلنه پورې د دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. لامل دا دی چې لکه څنګه چې دوخته خپرونې میلما یادوري وکړه چې زغم نشته، حوصله نشته، بدیل فکر نشته، منطقي دلیل نشته، متفاوت فکر نشته، او د روان حالاتو د ټولنیزو رسنیو لکه هغه چې بحث کې وکړه، ټولنیزو رسنیو کې ټویټر او فیسبوک او داسې نورو مواردو باندې بحث او مباحثه وه. په دې کې د یو پراخې لورې او ژورلید ته اړتیا ده. که دغه ژورلید په سم ډول مطالعه شي، پراخې لورې وکارول شي، موضوع ته له بېلابېلو زاویو وکتل شي، او یو بدیل لار ورته غوره شي. یو سرونستا په اداره کې یو امیر دی چې هغه شخصي اداره وي که دولتي اداره وي، هغه داسې یو فکر وړاندې کوي چې کټمرساله فکر سره جوړ نه راځي. ته کولی شي بدیل لار ورته انتخاب کړي، هغه ته یو منطقي دلیل وړاندې کړي. دغه فکر چې تاسو لرئ، دغه دریځ چې تاسو لرئ، دغه منفي ځانګړنې لري، دغه چې بدې پایلې لري، دا چې تاته مشکل پیدا کېږي، موږ ته پیدا کېږي، کړنلاره مو ورسره له خطر سره مخ کېږي. په دغه موضوعاتو باندې فکر کول او هغو ته منطقي دلایل وړاندې کول د مخالف فکر کچه راکموي. خو اما که چېرته د مخالف فکر سره برعکس، لکه ما چې وخته یادوري وکړه تر پنځه اتیا او تر نوي سلنه چې له بده مرغه زغم سره نه لري، او بیا اداره کې مخالف فکر هم رامنځته کېږي، لامل هم همدا دی چې بدل فکر ورته نه وړاندې کوي. هغه مشران یو خبر کړی ده، موږ تاسو ته د ارزښت وړنده او قناعت هم پرې کړی دی چې خود غرضي د فکر د اختلاف لامر رامنځته کیږي. کله چې فکر اختلاف سره ولري، هلته خود غرضیان هم رامنځته کیږي، هلته نواقصات او حق تلف کیږي.
مننه نوري صاحب، تاسې مننه، خوشاله اوسه تاسو ول چې اختلاف له خود غرضیت خراب پیدا کیږي. البته دا خو طبیعي خبره ده چې اختلاف وي. مثال په تاک سړی ډیر هغه په دې ډول هم تشریح کوي چې یو څوک مثال لوبیا خوښوي، یو څوک وریجې خوښوي، یو څوک غوښه خوښوي. دغه ډول اختلاف ستا دي کنه ذوق ته پارڅه کې، یا مثال په فکر کې هم تر ډیره انسان کې دي چې هغه د خپلې ټولنې، د خپلې کورنۍ، یا د خپلې روزنې په اساس باندې یو ډول فکر خپل کړی وي چې نور سره متفاوت وي. مننه نوري صاحب. غلی لیمی امیری ته ورځو. لیما امیری د ژورنالیزم پوهنځي محصله ده. غواړو له دې څخه هم واورو چې د مخالف فکر سره څه ډول تعامل کیږي. کېدای شي که دا د خپل ټولګي په اړه هم راته ووایي چې په ځینو مواردو کې که یو چا داسې خبره کړې ده چې د ټولګي نور ټولګیوالې مثال په هغه نظر نه وو، نو څه ډول چلند ورسره شوی؟ مهرباني وکړئ.
سلامونه احترامات قدرمن هیواد صاحب، درنو میلمنو د ازادي راډیو کارتون څخه اوریدونکو ته انشاءالله چې ټول راکړو غوسی. مننه چې په خپرونه کې مو وخت راکړ او داسې یو ښه موضوع مو نن په خپرونه کې انتخاب کړی ده. الله تعالی انسانان له مختلفو فکرونو سره پیدا کړی دي، او مخالف فکرونه په هر ځای، هر کور، هر ټولنه او هر ځای کې شته، او له دې نه موږ سره نشو غړولی او دا منو. هر انسان ځان ته فکر او ذوق لري. مخالف نظر دقیقا له هغه ځایه پیلیږي چې کله د انسانانو ترمنځ د فکر تفاوت موجود وي. فکر خپل د ذهن یو د پراخه فلسفه څخه ګڼل کیږي. د انسانانو فکرونه د هغوی د توانایي او د هغوی وړتیا ته اشاره کوي. هر انسان ځان ته ذوق لري. هر انسان غواړي په خپل خوښه ژوند وکړي او په خپل فکر مخته شي، خو کله کله د شرایطو په اساس او انسانانو ته د کتو په اساس د هغوی د فکرونو او د فکر د متفاوتوب له نظره که وګورو، موږ مجبور یو چې د نورو نظرونه ومنو او پر منلو سربیره احترام هم ورته ولرو، که څه هم د هغوی د نظر له موږ سره مخالف هم وي. تاسو یو پوښتل چې په ټولګي کې مثلا زما له فکر سره څوک مخالفت ولري یا کله هم داسې شوي وي چې ما یو موضوع په سنف کې یاده کړې وي او دوی نوي را سره منلي، نو طبعا دا کیسې خو شته که موږ محصلین په نظر کې ونیسو کله چې هغوی په یو سنف کې درس وایي یا په یو اتاق کې اوسېږي یا په لیلیه کې ژوند کوي، نو دلته د فکرونو مخالفت ډېر رامنځته کېږي. ځکه یو محصل له یو ځای راغلی ده، یو له بل ځای راغلی ده، د هغوی کورنۍ متفاوت دي، فکرونه یې متفاوت دي. د یوې طبقې انسانان شاید ډېر ساده فکر ولري، د بل طبقې انسانان ډېر پرمختللی فکر لري. په یوه طبقه کې داسې فکرونه شته چې هغه ډېر منفي وي، په بله طبقه کې داسې فکرونه شته چې هغه ډېر مثبته وي. نو دلته باید د فکر ته او د انسانانو هغه نظر ته احترام وشي. مثلا زمونږ پسند کې ما یو پریزنټیشن وړاندې کوم د انګلیسي، بیا کله چې ما هغه تختې په سر باندې چارت بند کو، ورسره ځینې نور عکسونه د موضوع اړوند بند کړل، هغه مې تشریح کړل، اولین پریزنټیشن ما یې رایه کوو په سنف کې، نو د ټولو ډېر زیات خوښ شو. د استاد په ګډون د ټولو ټولګیوالو هغه پریزنټیشن ډېر خوښ شو، ډېر یې وستایلم. بله ورځ چې ما کتل هر یو هماغسې چارت جوړوو، هماغسې نواوري پکې کوله او یو عکس یې بندوو. ان تر دې په نورو مضامینو کې چې موږ پریزنټیشن وړاندې کوو یا کوم سیمینارونه لرو، هلته هم همداسې کېږي. نو زه خوشحاله شوم چې زما نظر ښه وو او ټول زما له نظر سره موافقه وو، او هغه څه چې ما کړي وو دوی ته هم ښه ښکاره شوه او هماغه کار یې وکړو. نو ښه خبره دا ده چې کله یو شی ته د انسانانو د فکرونو ترمنځ تفاوت موجود وي یا له یو بل سره مخالفت لري، ښه ده چې هغه په دښمنۍ بدل نه شي. دا باید ومنل شي چې الله تعالی انسانان په مختلفو فکرونو سره پیدا کړي دي، نو باید د هر انسان فکر ته درناوی وشي. که دا نه شو کولای چې د هغوی فکر ومنو، حداقل دا خو کولای شو چې هغوی ته یو بدیل لارې سره، لکه څنګه چې قدرمنو مېلمنو ورته اشاره وکړه، هغوی ته قناعت ورکړو، او حداقل دا وکولای شو چې دا کوم مخالفت چې ده هغه په دښمني باندې واړوي.
مننه، خوشاله اوسئ. دقیق صاحب، یو موضوع چې البته په دا تیرو څو کلونو کې اته کتابونه یا پاړه لیکل شوي دي، خبرې پاړه شوي دي، اوس هم بحثونه پکې کېږي، هغه د فکري جګړې خبره ده. او یو ډول حتی په دې مسله کې هم خلک تشویقیږي چې غله مخالف فکر سره ډیر سخت چلند وکړي، یو ډول اته خبرې ته پرې نږدي. خو دلته دغه خپل دغه ترکیب فکری جګړه یو ډول پاراډاکس لري. یعنی که مثال د خبرې فکر وي، ولی جګړه وشي؟ خو فکر د هغه فکر خپل کار کوي، لار وباسي د ځان د پاره. خو که مثال د خبرې به یو څوک، اوس مثال د خبرې یو څوک غواړي د دې شوق لري چې ډېرې پیسې ولري، د دې لپاره نورې لارې شته دي، مثبتې لارې شته دي. خو یو څوک راضي په غلا پیسې ګټي، یا مثال وخت در رسیدو لپاره ډېرې نورې لارې مسته، خو د زور لارې مسته. نو دلته دغه د فکری جګړې پاړه یا لدغه ادرسه یا په دغه بحث کې له مخالف نظر سره ډېر تون چلند کول، ستاسو په نظر د خپل باعث شوی نه دي چې ځوانان یو ډول دې ته تشویق کړي چې هیڅ مخالفه خبره وانه وري، او که اوري په هغه صورت کې هم ډېر ژر فتوا ورکوي او ردوي؟
ګوره هیواد صاحب، یو خو دغه متفاوت فکر درلودل خپل ذات کې دا ډېره هم طبیعي ده او هم ګټوره ده، یعنې دا ښېګڼه ده. طبیعي په دې ده چې موږ مختلف مور و پلاره پیدا یو، هغه جینټیک هم له یو بله بېل ده، ټولنه مو بېله ده، ممکن د تربیې او د روزنې مراکز هم بېل وي او ډېر نور. نو طبعا باید زموږ فکرونه او برداشتونه هم بېل. او بله خبره دې دغه ستاسې وکړه، فکري جګړې خپله دا متناقض ترکیب ده. تیارې فکر وي نو خو له فکره سره دې بیا په فکر کار وشي، او کله چې د فکر مسله رامنځته کېږي دا د جګړې کلمه ورسره فند نه کوي. نو په دغه مسله کې هم چې خلک فکر کوي او عمومي برداشت ده، مثلا په افغانستان کې چې هر څوک راغلي دي خپل فکر ته کار ویلی ده او هغه سپورټ کړی ده، هغه خپل ایډیالوژي یا ترویج کړی دي، خپل فرهنګ یې عام کړی ده، یا خلکو په اصطلاح تپلی ده. که دا ټول مفاهیم موږ په همدغه معنا او په دغه چې دوی یې کاروي ومنو، هم له هغه سره دي چلند لارې باید هغې لارې ته هم د جګړې نوم ورنه کړو. نو دې فرض که یو څوک په واک کې و پرون او نن بل څوک په واک کې ده، خو نن هغه کس هم هغه ټول امکانات چې پرون چا درلود لري، رادیو یې په واک کې دی، ټلویزیونونه یې په واک کې دي، کتابونه یې په واک کې دي، کتابتونونه یې په واک کې دي، منبر یې په واک کې دی، دی دې هم را ولاړ شي، همدغه چلند دې وکړي
ورته
سم ښکاري، نو د همدې لپاره دې کار وکړي او هغه دې تبلیغ کړي. او دا لازمه هم نه ده، د تبلیغ خبره لازمه نه ده، د دې لپاره باید موږ لومړی متفاوت فکر ته د یو منفي پدیدې په توګه ونه ګورو. متفاوت فکر یا مخالف فکر یوه مثبته پدیده ده او موږ باید مثبت چلند ورسره وکړو. ته پاس که زه وینم چې یو کتاب دا و، د هغو باورونو چې زه یې لرم د هغو په خلاف لیکل سوی ده. یو خو د عقیدې مسله ده، چې عقیدوي مسایل دي ډېر کمې مسلې دي، سیادیا غوړ وندېږي هغه جلا بحث ده او موږ ټول ورباندې اختلاف نه لرو. خو په نورو مواردو تر دې چې ته دا کتاب بند کړې، تر دې چې ته دا کتاب سانسور کړې، تر دې چې ته د دې کتاب د چاپ مخه ونیسېږې، څه خبره دا ده چې په دې کتاب نقد وکړې، راولاړ سي او غونډه جوړه کړې او کتاب باندې مختلفې مقالې ولیکلې سي، بحثونه ورباندې وسي، دا کتاب نه سي، سالم چلند ورسره وسي او دې کیسو ته د جګړې نوم ورنه کړل سي. خپل اختناق بیا ډېرې بدې پایلې لري او هیڅ لازمه نه ده چې هغه څوک سي حاکم وي د هغه فکر په حق هم ده او هغه سي محکوم وي د هغه نو فکر نه حق هم ده. موږ باید دې ته وګورو چې خپل اختلاف یو فرصت ده، یوه ښېګڼه ده، یو څوک یوه مسله له یو اړخه ویني او یو څوک یې له بل اړخه ویني. نو د دې په ځای چې موږ بیا هغه شي یا د هغې پدیدې هغه اړخ چې موږ یې نه وینو هغه مکمل رد کړو او ووایو چې بل اړخ نه لري، راغه دا ښه ده چې له هغه اړخ یې ووینو. او نو په دې ډول یو منصفانه نظر، یو عادلانه نظر ته ټول سره رسیږو. نو په د فکري جګړې له کلمې سره زه مخالف یم، له بحث سره، له مباحثو سره، له مناقشې سره، له خبرو اترو سره، له دغو سره، دغه کلمې، دغه مصطلحات باید دود سي، دغو ته کار وویل سي. هیڅ شی مطلق منفي او مطلق مضر نه ده، هیڅ شی نه ده. د مار زهر هم چې موږ یې د مار زهر بولو، دا مطلق بد نه دي. تاسې به لیدلی وي د لړمانو زهر څومره قیمتي دي، که یعنې موږ دغه وګورو. نو خبره مې دا کوله چې د فکري جګړې له کلمې سره زه موافق نه یم، دا متناقض مفهوم ده. او بل له دې مسلو سره، له فکري مخالفتونو سره باید د دښمنۍ چلند ونه سي، باید د ځپلو لاره ورسره غوره نه کړل سي. له هغو سره د بحث، له هغو سره د ډیالوګ، له هغو سره د خبرو اترو، له هغو سره د په وړاندې د علمي نقد کلتور عام سي او پریښوول سي چې هر څوک هغه خبره او هغه باور سي لري هغه څرګند کړي او د ټولنې د شتمنۍ یوه برخه وګرځي.
ډیر مننه دقیق صاحب. نوري صاحب غواړو له تاسو واورو، البته کیدای شي زموږ ډېر اورېدونکي په کلیو کې وي، هلته هم یعنی ما چې ژوند کړی یا چې لیدلی مې دي، دا مسایل ډېر وي. یعنی په ډېرو وړو خبرو چې یو چا کړی وي یا یو څه مخالف فکر لري، بیا په ډېرو هغه ښه نه لګي، په اړه یې منفي خبرې کوي یا تا خبرې نه ورسره کوي، یو ډول دغسې وضعیت هم وي. غواړو له تاسو واورو، دغسې کیسې مو لیدلي، دغسې څه مو لیدلي دي چې په هغه ځای کې فکري اختلاف نه دی زغمل شوی، نتیجه بیا څه شوې ده؟
ډېره مننه هیواد صاحب، اجازه راکړئ چې دغه موضوع له یوې بلې زاویې وڅېړو. په ټولنه کې خو مختلف افکار شته، کورنۍ غړي، ټولنه، یو ملت. دا لکه څنګه چې دقیق صاحب دلوري وکړه، یو جنټیک حساب دی، مور او پلار او هر څه فکر جدا مسله ده. خو زموږ ستاسو دا نیو جنریشن چې دوی دوی شي ته محتاط په دې نه دي چې یو کمبود او یو ستره نیمګړتیا چې دا د ارواپوهنې نه مطالعه ده. دغه موضوعاتو ته چې دا اوس موږ بحث کوو په ارواپوهنه کې یو ځانګړی لیدلوری او یو تحلیلي بحث هم چمتو شوی دی. دا چې هغه مکرنداري موږ نه دي عملي کړي یا نه دي لوستي یا په اصطلاح ورته خبر ترې نه وي یا که خبر یې هم کړي چمتووالی ورته نه لرو. له همدې کبله دغسې موضوعاتو سره مخ کېږو. دا چې په ټولنه کې د کمپیانو ترمنځ یو موضوع باندې خبرې کېږي که موږ په ساده اصطلاح باندې راواخلو، دا د کرکټ دودیز لوبه ده په دغه کې یو د خوځي او ځکهونکی دی فرزنده په دې کرکټ لوبه کې ډېر مهارت لري خو که چېرته همدغه ځکهونکی چې په کرکټ لوبه کې ښه مهارت لري فرزنده د آل راونډر په حیث دی ولوبېږي نو داسې کسان به حتما د سره پیدا کېږي چې د ده توپوهنې مخالف به وي یا به داسې وي چې د ده د توپ اچونې مخالف به وي نه به غواړي چې د دې آل راونډر ولوبېږي یا به غواړي چې فقط د دې بیټسمن ولوبېږي یا فقط غواړي د دې بالر ولوبېږي لامل همدا دی چې زغم موږ نه لرو نه غواړو یو څوک یو ځای ته ورسېږي نه غواړو یو یو ټولنه د یو افتخار په یورو کې پټلانونه را میدان ته کړي دا وجباسي یا په ټوله کې د ده زغم مسله دومره عامه شوې ده چې عام یو د بل سپي وهلو تم سره نږدې شوي وو دغه فیصدي له بده مرغه ډېره زیاته ده او لامل همدا دی چې دلته ناپوهي زور کړی دی نو د دې تر د حل لپاره یو مناسبه لاره زه دا بولم که په ښوونځیو کې زموږ درانه ښوونکي زه خپله په معارف کې کار کوم او په ښوونیزه برخه کې مصروف یم زه ډېر هڅه همدا کوم ذهنیت ښوونکو ته هم ورکړم زده کوونکو ته هم ورکړم یعنې زه په شینوارو مربوطه مکاتبو باندې ګرځم شینوارو ولسوالۍ کې موږ سره دوه څلوېښت پاره مکاتب دي زه په دوه څلوېښت مکاتبو ګرځم هر ځای ته جلا جلا ذهنیت ورکوم چې زده کوونکي ته عامه ذهنیت ورکوي زده کوونکي پراخې لوري ته وهڅوي دوی ته داسې یو میکانیزم برابر کړي چې دوی د یو بل سره عقدوي چلند ونه کړي دوی یو له بل سره مخالف فکر باندې البته دا خو مهمه ده چې دوی سره په خپل جلا جلا فکر ولوبېږي خو اما مخالف فکر چې ټولنه زیانمنوي د دوی روان زیانمنوي په ټوله کې ملي موخې زیانمنوي د دوی سره د چلند کولو د دوی سره د وخت راول لپاره کوم مسایل ته اړتیا ده نو ښوونکو ته دا دنده سپارلې ده ان شاء الله هغوی به عملي کوي خو د خطیبانو دا دنده ده چې والدین وروزي په منبر باندې ورته دا خبره وکړي د ټولنیزو رسنیو په خواله رسنیو د کارونکو دا دنده ده چې دغه سیستم په ښه ډول مخته یوسي او په ټوله کې د یوې غزیزې رسنۍ چې په کلیوالو ساحو کې فعالیتونه کوي د هغوی مسؤلیت هم دا ده چې د خپلو ټولنیزو خپرونو له ادرسه دغه خپرونې مطرح کړي او د فکري جګړې سره بیخي واټن رامنځته کړي او د ځپلو لارې غوره نه کړي او یو ډیالوګ منطقي بحث او باوري مباحثه ترسره کړي
مانانه نور صاحب خوشاله اوسئ اغلی امیری غواړو د دې مسلې د پایلو پاړل تاسو هم واورو کله چې یو خبره مثال دی یو چا خبره نه اوریدل کیږي د غو نظر ته احترام نه کیږي نتیجه به څه وي
مانانه نور صاحب کله چې موږ له یو چا سره فکری مخالفت لرو نو دا صحیح ده چې موږ فکر یو ډول د هغه فکر بل ډول ده کنه موږ خلاص نه شو کولای چې د هغه فکر بدل کړو خو دا څه باید وشي چې له هغه سره یعنی منطقي استدلال وشي ورسره خبرې اترې ورسره وشي او هم نه ورسره وکړو ځکه زر چې خپل ژوند د خپل فکر لري هغه په خپل ذوق باندې غواړي ژوند وکړي او په داسې یو حالت کې باید ښه تعامل وشي نو متقابل احترام خراب نشي او ورسره هغه کوم د احترام پولې چې دي هغه ونه نړو یعنی که انسانان په خپلو منځونو کې فکري تفاوت ولري یا د هغوی فکرونه له یو بل سره نه وي جوړ نو داسې باید ونه ویل شي اکثرا کله چې د یو موضوع یو څوک غږېږي یو پروګرام لري یو محصل لري مثلا یو خبر یو کار کېږي نو اس د ټول نظر اخیستل کېږي که نه ځینې یو نظر ایرای کوي ځینې بل نظر ایرای کوي نو داسې باید ونه ویل شي مثلا زموږ اکثره انسانان یا زموږ اکثره د خپلو کې چې موږ څوک لیدلي دي هغوی وایي چې حق له ما سره ده او ته غلط یې یا زه سمه خبره کوم ستا خبرې غلطې دي زه ښه یم ته بد یې زما تصمیم چې کوم ده ما چې کومه خبره کړې هغه باید ومنل شي زه پوهېږم زه له تانه ښه پوهېږم او ته نه پوهېږې یعنی له دې خبرو نه باید ډډه وشي باید داسې قضاوت ونه شي چې کوم چا کوم نظر وړاندې کړی د هغه نظر غلط ده نظر یې غلط نه ده بلکې متفاوت ده د هغه نظر تا نظر سره یو ډول نه ده باید له بدیلو لارو نه استفاده وشي او لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل چې اوس د دې باندې کتابونه او ځوانان دې ته هڅول
اغلی امیری د خو ما دا یادونه کوله چې کېدای شي وروسته په حل لارو په دې اړه وغږېږو چې څه کول پکار دي خو اوس مې غوښتل د دغه مسلې په پایلو هم وغږیږو چې مخالف فکر نه زغمل کېږي نتیجه یې په کور کې مثال څه کېږي په ټولنه کې څه کېږي که په دې اړه وغږیږئ مهرباني وکړئ
موږ ویل چې کله چې مخالف فکر رامنځته کېږي د هغه عوامل دا کېدای شي چې مثلا د هغې کورنۍ څه ډول لکه نه ځینې کورنۍ داسې وي چې هغه له اول نه تر دا اوسه پورې دوی یو ډول فکر لري. لکه زما یو ملګری ده هغه پوهنتون ته راځي خو هغه په ډېرو سختو شرایطو کې راځي. دلته چې راځي یو خور هم ځان سره راوړي کله چې درس وایي بېرته زر کور ته ځي او داسې ده لکه قید چې وي. ما چې کله له هغې نه پوښتنه وکړه چې ستا مشکل څه دی څه دې ورځو ته ډېره خفه یې او کله چې راځي داسې ډېر وخت خپل درس ته نه ورکوي فقط خپل وخت کې راځي خپل وخت باندې بېرته ځي او ډېره داسې خفه یې. نو هغې ما ته وویل وایي زموږ کورنۍ چې ده ټوله تحصیل کړې ده ټولو درس ویلی ده پلار مې مور مې کورنۍ لرو خو د دوی فکر له هغه اول نه داسې ده چې د نجونو زده کړه په دوی کې یو عیب ګڼل کېږي. یعنی دا دم د فکر یو تفاوت چې د دوی په منځ کې که څه هم ګوره دوی زده کړې کړې دي پوهېږي تحصیل یې کړی ده ګرځېدلي دي په بهرني هېوادونو کې دوی مستري کړې ده خو بیا هم دوی خپل د کورنۍ کوم نجون چې دي هغو ته دا اجازه نه ورکوي چې تاسو زده کړې وکړئ. که زده کړې کوي باید زموږ په خوښه زموږ له فکر سره هماهنګه تاسو زده کړې وکړئ. او بل محیطي عوامل کېدای شي مثلا په یوه ټولنه کې خلک چې ژوند کوي هلته له پخوا نه دوی ته دا ښودل شوي چې د دې ځای خلک داسې دي که داسې وکړي دا ډېره بده ورته ښکاري ځکه چې دوی دا بده ګڼلې ده دوی ژوند همداسې کړی. مثلا کله چې زه په لومړي ځل ننګرهار ته راغلم دلته مې زده کړې کولې کابل کې هم چې کله اوسېدم هلته مې خپل حجاب مراته وو او دلته خو یو مشکل دا و چې مثلا مخ مې نشو پټولی. نو دلته مونږ ته وویل شول چې که تاسو په صنف کې درس وایئ تاسو مخ باید په صنف کې د درس په وخت کې باید پټ اوسئ. نو دا زما لپاره ډېره جالبه وه خو د دې ځای هماغه ټول خلک همداسې یعنې روزل شوي دي همداسې دلته ژوند کړی په همدې عقیده باندې وو چې له پخوا نه کله چې په لومړي ځل په ننګرهار پوهنتون کې کومو نجونو زده کړه کړې وه هغوی په پټ مخ راغلې وي نو تر اوسه پورې دا یو رواج ده چې که حجاب مو مکمل هم نه خو مخ مو باید پټ وسي د درس پر مهال. عمري یا سنی تفاوت هم کېدای شي چې د انسانانو په منځ کې د فکري جګړه رامنځته کړي ځکه یو څوک مشر ده عمري له دېرشو نه څلوېښتو نه پنځوسو ته رسېږي د هغه فکر یو ډول ده خو دلته یو ځوان بل ډول فکر لري. نو دا مشر باید داسې ونه کړي چې د دې ځوان سره مخالفت وکړي چې ته ولې دا کار کوې. سمه ده د هر کار تناسم هم وي خو نظر یې له هغه چا سره چې عمر یې نسبتا ډېر ده فرق به لري. نو زما په نظر خلا را همدا ده چې د هر چا نظر ته احترام وشي که د هغوی نظر منفي هم وي هغوی ته وښودل شي یعنې قناعت ورکړل شي چې دا کار چې ته کوې سمه دی تا په نظر به دا کار ښه ښکاري تا ته به دا کار سم وي خو دا کار له دې اخه سم نه ده. نو عمري اصلي تفاوت هم کېدای شي د انسانانو ترمنځ فکري جګړې رامنځته کړي. همداراز داسې ډېر عوامل شته
البته
فکري اختلاف
مننه. البته دا خبرې ورسته کوونه چې په اخر کې وای چې په ټوله کې دا اخر کې مې په دې اړه وخګیږي. مننه غلی امیری خوشاله اوسې. دقیق صاحب خبرې وشوه تر ډیره د عواملو په اړه هم وخګیدلو او هم دا ډول په پایلو هم خبرې وشوه خو زه فکر کوم یو څه نور وضاحت هم پکار دی چې که یو تفکیک وشي د دغه دواړو حالتونو ترمنځ په هغه ټولنه کې چې مخالف فکر زغمل کیږي د خصوصا د ځوانانو په منځ کې او په هغه ټولنه کې چې نه زغمل کېږي څومره ډېر توپیر وي.
هیواد صاحب دغه خبره د مخالف فکر د اورېدلو یا زغملو دا د یو کورنۍ نه پیل دي بیا تر ټولنې او د هیواد په کچه په ټولو برخو کې د بحث وړ ده او مهمه موضوع ده. نو هغه ټولنې سیال تر کې فکر زغمل کیږي اورېدل کیږي هغه دا ده چې لومړی خو په هغه کې فکرونه غوړېږي فکرونه راټوکېږي او کله چې یو فکر راوټوکېږي راوغوړېږي پراخ سي یعنې دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده. او دوهم هغه متفاوت فکرونه له یو بل سره د مناسب تعامل د مناسب چلند له امله وده کوي په ستونزو لاسبری کېږي. ټول موضوعات یا ډېر موضوعات له مختلفو لارو له مختلفو لوریو کتل کېږي او په نتیجه کې ستونزې حل کېږي پرمختګ کېږي. خو متاسفانه په هغه ټولنه کې که هغه په هره کچه وي که جرو کورنۍ په هغه کچه مو خبره وکړو همداسې ده، که ټولنې او د هېواد په کچه وکړو همداسې ده. کله چې فکرونه محکوم وي، فکرونو باندې بندیز وي، د فکر د اظهار وسایل رامحدود کېږي یا بندېږي. هلته لومړی دا ده چې نو فکرونه نه راټوکېږي، یوازې عقدي اضافه کېږي. هغه کسان چې تا فکر محکوم کړی ده، که په هره کچه نور هغه د تفکر د عقلانیت له دغه مداره متاسفانه په زور ایستل کېږي له دغه محور یو بل محور ته ولسي عقده ده. نو هلته پرمختګ هم بیا نشته، هلته نوی فکر هم نه راټوکېږي، هلته مثبت تعامل هم نه کېږي، یوازې عقدي ډېریږي. هغه په هره کچه د کورنۍ ټولنې د هېواد په کچه کله چې بیا په لویه کچه موږ د هېواد په اړه بحث کوو، که د یوې لوی کټګوري د یو لوی اړخ فکر محکوم سي، وځخل سي، محدود سي، د ابراز وسایل یې د څرګندولو وسایل یې ورباندې قطع سي، نو دا د یوې اجتماعي عقدې سبب کېږي. او یوه لویه کچه خلک، یو لوی قشر، دا نور له تفکر او له تعقله د عقدې خواته ځي، او دا هغه محکوم قشر په هېڅ صورت په دې کې ملامت نه ده. دا هغه سي ځان ته حاکم بودي، هغه د دې په دې ملامتېږي چې یو قشر یې له تفکره، له تعقله، له یو رغونکي فکره د عقدې طرف ته بولی ده. نو عقدې وار په وار ډېریږي، پسې اضافه کېږي، او نور د انتقام روحیه پیاوړې کېږي په خلکو کې. او یوازې لکه یو خاشاک او لرګي یا یو بل د سون توکي چې تاسې اچولي وي او چې ټرو لمن په اچولي وي، یوازې یوې دانې ته یو اورلګیت ضرورت لري. نو کله چې یوه ادنا ډېر وړوکی فرصت هم ویني، عقده په دې وخت کې لکه هماغه چې پټرول او تصور ووهي، نور هغه وروستۍ دانه ورته وهله کېږي او اور بدېږي. نو په هېواد کې که ادنا فرصت هغه محکوم قشر، هغه ځپل سوی فکر پیدا کړي، نور هغوی هم بیا دغه نه کوي، هغوی هم بیا عادلانه چلن نه کوي او نه توقع ځینې شته. نو هغوی ممکن ورانۍ وکړي او هغه څه وکړي چې د دوی د ټولنې د هېواد د هیچا په ګټه نه وي. نو که موږ غواړو چې په د کورنۍ په کچه یوه کورنۍ په ثبات کې پاتې سي، په مینه او په محبت کې پاتې سي، په ټولنه کې که موږ غواړو چې یوه ټولنه همداسې په ثبات کې پاتې سي، په عزت په قدر کې پاتې سي، او که یوه هېواد موږ غواړو یا یو نظام غواړو چې ثبات ولري او دوام ولري، باید محکومیت پکې نه وي، باید فکر پکې آزاد وي، باید د فکر د ابراز د څرګندولو وسایل پکې محدود نه سي، عام سي، پراخ سي، او فکر ته متفاوت یا مخالف فکر ته د منفي پدیدې په سترګه ونه کتل سي. بلعکس ډېر رغونکي بحثونه له مخالف فکر سره، له مختلفو لارو، دا دي د لیکنو له لارو، دا د تلویزیوني او راډیوي بحثونو له لارو، دا د غونډو له لارې، له هر مناسب فورم نه سي چې ډېر اغېز لرلای سي، باید زمینه یې برابره سي، او چې دا ټولنه په یو بل شي وتړلی سي، په جبر نه وي تړلی، په رضایت سره تړلی وي، په الفت او په محبت سره تړلی وي. نو د فکر محکومیت ډېرې بری او ډېرې ناوړې پایلې لري، چې په هره کچه، که د کورنۍ وي، که د ټولنې وي، که د هېواد په کچه وي، باید له بدو عواقبو یې خبر وي او مخه یې تر ډېره تر خپل توانه ټول ونیسو.
مننه دقیق صاحب، خوشحاله اوسئ. البته د خپرونې په پاتې شیبو کې به تر ډېره په دې وغږېږو چې ښه لاره او منطقي لاره څه ده، او څه ډول مخالف فکر سره تعامل وشي. یعنی حتی کېدای شي ځینې وخت یو څوک ډېره سخته خبره هم یو چاته وکړي، خو دا هم په دې اړه لري چې څنګه بیرته یو مثبت غبرګون له ځانه ښودلی شي. نوري صاحب، غواړو له تاسې واورو، ستاسې په نظر معقول او منطقي چلند دی او مخالفې خبرې په وړاندې څه دی؟
منطقي او معقول چلند د مخالف په وړاندې فکر په وړاندې دغه دی چې د ډیالوګ او مفاهیمي یا کانورسیشن له طریقه استفاده وشي. مهمه دا نه ده چې هغه تاسو مخالف فکر وړاندې کړي او ته راولګېږي، هغه ته بدردو وایي یا په ساده اصطلاح تیز چلند ورسره کړي. اړتیا دا ده چې هغه سره ته داسې یو منطقي بحث شروع کړي چې که ستا دې فکر باندې زه لاړ شم او دندې ته که ستا په دې فکر باندې زه لاړ شم دغه کار ترسره کړم دغه کار که زه ترسره کړم منفي پایلې تا ته هغه ته جوتې شي مقابل لوري ته او دغه دغه بد عواقب لري. نو دلته هغه دې څه فکر وړی کېږي چې هو دا زما په روانه منفي اغېزه لري زما په دنژن باندې منفي تاثیر غورځوي. نو دا یوه بله مهمه خبره ده که دې ته باید مونږ ستاسو فکر وي. هر ټولنه جلا جلا ټولنیز نزاکتونه لري. نو دې دپاره اړتیا داره چې مونږ خپل درلید پراخ کړو. نو کله چې ستا درلید پراخ وي ستا د منطق ژبه به پراخه وي ستا دا منطق به هم ښه چلېږي ستا دا منطق به په ټولو مؤثر وي او که وپوهېدو چې له فکر سره مقابل لوری څومره مخالف دی نو بیا اړتیا دا ده چې د هغه روان او لبید مطالعه کړئ. کله چې د هغه روان او لبید موږ مطالعه کړو بیا موږ پوهېږو چې هغه سره په کوم ډول چلند وکړو. خو دا مناسبه لاره نه ده چې د هغه سره موږ تیز چلند وکړو یا ورسره فزیکي برخورد خورا لرې خبره ده. خو په داخل د ټولنو کې موږ کتلي دي چې په داخل د رسمیاتو کې هم دغسې په تېر وخت کې ترسره شوي دي او چې ډېر بد عواقب هم رامنځته کړي دي او د بربادونې ویجاړونې فکر دا هر څوک لري ډیری خلک لري خو د جوړونې او د بیارغېدو فکر ډیر کم خلک لري. موږ باید له هغه خلکو واوسو چې د خپل میژن په سم ډول ترسره کړو د بربادونې ویجاړونې فکر له منځه یوسو د بیارغېدو فکر رامنځته کړو د منطق له ژبې استفاده وکړو. دا یې خلاصه ده.
مننه نوري صاحب خوشاله اوسې. اغلی اميري غوړل تاسو هم وورو چې معقول چلن بچوي د مخالف فکر سره. البته مخکې په عوامل او په پایلو چې کله غېدو ځینو مسایل ته اشاره وشوه. خو مثال د خبرې یو څوک را پاتېږي یو سیاستوال چې ستاسو خوښېږي یو بل څوک یا یو موضوع یو چې ستاسو په اړه متفاوت نظر لري کنه نو تاسو چې کوم چلن کړی دی خپله دغه په وړاندې او یا مثال په مجموع کې په دې اړه څه خبرې لري او رو یې مهرباني وکړئ.
مننه هیواد صاحب. د همدې مثال په تړاو به زه یو بل مثال هم ورکړم. په سر کې به دا ووایم چې ډېرې ستونزې چې کله رامنځته کېږي په یو ځای کې هغه زیاتره عوامل همدا وي چې د فکرونو مخالفت هلته موجود وي لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه. حتما یو د بل فکر ته احترام نه وي شوی او منل شوی نه وي. د مثال په ډول د ښځې او خاوند ترمنځ ډېری وخت چې کله ستونزې او مشکلات راولاړېږي یا د هغوی ترمنځ کوم جنجال پېښېږي شاید یو لوی لامل یې همدا وي چې که موږ په دې باندې فکر وکړو د هغوی فکرونه له یو بل سره ډېر فرق لري. د خاوند فکر او غوښتنې بېلې او د مېرمنې فکر او نظر او غوښتنې بېلې وي. لامل یې همدا ده چې ممکن دوی د یو بل هغه فکرونه نه وي منلي یا یې هم د یو بل د فکرونو په تناسب ژوند نه وي کړی. د یو بل خبرې به یې نه وي منلي له یو بل نه به یې پوښتنه نه وي کړې یا به هغه کوم فکرونه چې مثلا خاوند یې لري مېرمنې ته به سم نه ښکاري. کوم نظر چې هغه وړاندې کوي د ژوند په مختلفو مسایلو کې مېرمنې ته به سم نه ښکاري یا مېرمنې چې کوم نظر خاوند ته ورکوي شاید خاوند ته به هغه نظر سم نه ښکاري. نو د دې ستونزو د حل لپاره موږ ویلی شو چې که فکرونه سره ښه تعامل وکړي د یو بل فکرونه واورېدل شي او په خوښه باندې په یوې سمې لارې باندې یو بل ته قناعت ورکړل شي نو په ځینو مواردو کې مېرمن د خاوند ځینې نظریات راوخلی وی منی او په ځینو نورو مواردو کې بیا خاوند د مېرمنې نظریات ومني او کپیو خو شیوه باندې دا ومنل شي او د فکرونو سم تعامل سره وکړي او په یو سمانه فضا کې د یو بل فکرونه او نظرونه واورېدل شي احترام ورته وشي کنه سم هم وي په یو سم لار باندې هغه حل کړي او ومني چې رښتیا هم زما نظر سم نه ده د دې نظر نه باید څه ډډه وکړم او په دې شکل سره کېږي چې دا موضوع حل شي. او بل مثلا په یو سنف کې استاد هغه د خپل درس لپاره یو میتود لري نو کله چې په دې باندې پوه شي چې زده کوونکي کوم اخذ نه لري له درس نه یا کوم څه نه زده کوي نو استاد خپله دا درس کوي او له دوی نه پوښتنه کوي چې تاسو د زما درس میتود باندې سم نه پوهېږئ یا تاسو زما د درس میتود سم نه ښکاري تاسو ما ته خپل نظریات انتخابات ووایي یا هغوی ته سپینې پاڼې ورکوي ډېری وخت تاسو به هم لیدلی وي چې تاسو په دې خپل نظر ولیکئ نو هیڅ مه لیکئ. ګوري که دلته خبره د جنګ وه موږ ویلي وو چې استاد به جدي شوی وو یا به استاد له سرچ نه وتلی وو او شکایت به یې کړی وو چې زه ځم تا تاسو ته نور درس نه درکوم، خو استاد حتمن پوهیږي چې د دوی نظریات مختلف دي، د دوی نظریاتو ته باید همفهم وشي، باید احترام ورته وشي. له یو څه مې لارې نه دوی نه پوښتنه کوي، پاڼې ورکوي، او هر زده کوونکی خپل نظر پکې لیکي، خپل نوم نه لیکي پکې. کله چې استاد ورقې ګوري د هر یو محصل یا زده کوونکي هغه نظر چې راخلي، نو دلته استاد درکوي چې زما فکر له دوی سره څومره فرق لري. په دې نظرونو کې چې بیا هر یو نظر ډېر عام وي، ډېر یعنی ښه میتود برتره کولی شي د زده کړې لپاره، د درس لپاره، بیا له هماغه نظرونه راخلي او په هماغه میتود باندې زده کوونکو ته درس ورکوي. نو د حل لارو لپاره دا ویلی شو چې که موږ غواړو چې دا کوم فکري مخالفت چې د انسانانو ترمنځ موجود ده، دا مثلا په فکري جګړې یا په فکري مخالفت باندې بدل نه شي، د انسانانو ترمنځ باید دا ډېر عام شي چې د یو بل فکرونه او نظرونه ومني او احترام ورته وکړي او له هغوی سره ښه تعامل وکړي. ځکه دا طبیعي ده چې د انسانانو فکرونه متفاوت شي، مختلف وي، او موږ نشو کولی چې په زوره باندې یو چا نظر بدل کړو یا یو چا ته ووایو چې دا کار صحیح ده او مثلا زما نظر صحیح ده. داسې باید ونه شي، دا باید ډېر عام شي او لیکوالان د تخرر لوبولی شي، هغوی لس کتابونه لیکلی شي، زموږ ارواپوهان دلته رول لوبولی شي، استادان په پوهنتونونو کې په ښوونځیو کې کولی شي چې ښه ښه نظرونه ارائه کړي زده کوونکو او محصلینو ته، او دا وروښيي چې دا تاسې باید ومنئ او په دې باندې قناعت وکړئ چې د انسانانو نظرونه چې دي هغه مختلف دي، خو بد نه شي کېدای، غلط نه شي کېدای. ممکن یو نظر چې تاسو خوښ نه شي، تاسو مستقیما دا قضاوت مه کوئ چې ستاسو نظر غلط ده، زما نظر سم ده. باید ومنل شي، باید تعامل ورسره وشي، له بدیلو لارو نه کار واخیستل شي، مشورې وشي. او تر ډېره زما په نظر، یعنی که زه خپل شخصي نظر تاسو ته راهیسم، تر ټولو ښه خبره دا ده چې که موږ له یو چا سره په یو ځای کې ژوند کوو که نه، یا له یو چا سره په ملګرتیا کې نوي مخامخ کېږو او نوی ژوند ورسره پیل کوو، یا په یو دفتر کې نوی کار ورسره کوو، یا په کور ته مثلا یو ورور ته واده کوو، ورندار مو کور ته نوی راځي، موږ له هغې سره باید کښېنو، ورته ووایو چې مثلا څه شی دې خوښېږي، څه شی دې نه خوښېږي، تا نظر څنګه ده چې څنګه باید یو کورنۍ کې څنګه ژوند وشي. کله چې یو استاد صنف ته نوی راځي، هغه باید له زده کوونکو نه داسې یو آیډیا راواخلي چې مثلا یو خصه کوم صنف کېدای شي، چې په صنف کې څه ډول یو چلند وشي، استاد څه چلند وکړي، زده کوونکي څه چلند وکړي. نو دا یو اشاره دې ته کېږي چې دلته نظریات راخیستل کېږي. کله چې نظریات راواخیستل شي، بیا خپل هغه شخص وایي چې مثلا دا نظر سم ده، دا نظر سم نه ده، یا قضاوت یې هم ونه شي، خو په ټوله کې دا ویلی شي چې د انسانانو نظریات څومره مختلف دي. نو زما په نظر همدا ښه خبره ده چې زموږ لیکوالان، ارواپوهان، استادان دا کوښښ وکړي او دا خبرې ډېرې عامې کړي، دوی ته په سړه سینه باندې ووایي چې تاسو باید دا ومنئ، او د دې منل سخت نه دي، ځکه انسانان مختلف دي. که خدای پاک انسانان په یو فکر پیدا کړي وای، که د دوی هغه فکرونه ډېر ټیټ وای، ممکن ټوله نړۍ به په همدې ټیټ فکر چلېده، دومره پرمختګونه به نه رامنځته کېدل، ټیکنالوژي به دومره پرمختګ نه کاوه. فکرونه مختلف دي، په دې کې هم یو حکمت شته. نو دا باید ومنل شي او باید ښه تعامل ورسره وشي او باید ډېر عام شي، په دې موضوع باندې باید کار وشي.
مننه، خوشحال اوسه ستاسو تر خبرو. یو بل خبر را یاد شو، وای خلک هغه سیو منی چې دی ناغه چې تاسو غواړی، نو په دغه صورت کې بیا د موضوع یو څه اسانېږي. دقیق صاحب غواړو لتاس وورو، البته ضرور ده چې هر وخت یو څوک یو مخالفه خبره کوي، مثال په ټولنیزو شبکو کې یو پوسټ راځي، یا په مجلس کې یو بحث کیږي، یا په یو غونډه کې داسې خبره کیږي چې غزم د فکر مخالفه، اکثره کسان بیخي زر عکس العمل خو یو کې دې شغت دې تم ډېر پام نه کی چې په کومه ژبه په کوم ډول دا خبره کوم، یا هغه اصول ته یا د مقابل لوري احترام کړی کنه، ژر خبره کوي. ستاسو په نظر په دغه موقع کې ښه ده سړی چوپ پاتې شي په ځینو مواردو کې که ضرور ده چې خبره وشي، یعنی خپله خبره، خپل هغه اختلاف چې وي هغه راڅرګند کړل شي؟
هیواد صاحب، د خبرې کول یا د خپل ذات کې اختلاف دا ډېر بحث په وکړو، او ډېره طبیعي خبره هم ده. نو دا د خبره ده او طبیعي خبره ده، طبعا موجود وي، خو د اختلاف څرګندول یا د څرګندول وړول دا ډېره مهمه ده، چې موږ څه ډول هغه خپل نظر شریک کو، که مخالف هم وي که متفاوت هم وي، دا دا یو ډیر زیات مهم بحث ده. تر دا متفاوت والی یا دغه متفاوت نظر څرګندول ډیره مهمه ده. یو خو ډیره لازمه نه ده چې په هر شي کې ډیر زر غبرګون وښیو. دغه باندې ممکن ډاکټر صاحبان ډیر ښه پوه شي چې د انسان په یو وخت کې د دماغ یوه برخه چې هغه پریکړې کوي، هغه په فکر باندې پریکړې کوي، او یوه برخه چې احساسات دي، د موږ عاجلې پریکړې ټولې که هغه خبرې وي، که هغه له چا سره کوم برخورد وي، که هر څه وي، خو چې عاجل وي او سملاسي وي، هغه د موږ د احساساتو برخه وي، د موږ د فکر برخه نه وي. نو لازمه دا ده چې موږ لومړی تلوار په هیڅ شي کې نه ده پکار. که موږ یوه د ځان په تاوان یا د خپل فکر سره مخالفه څه خبره اورو، یا د هغه چا چې موږ ورته درناوی لرو د هغه په اړه کومه داسې خبره وینو یا اورو چې هغه دغه موږ یې ور سره موافق نه یو، نو لازمه نه ده چې هماغه شیبه موږ غبرګون وښیو یا ځواب یې ووایو. که یو فرصت ولرو ډېره ښه ده، چې یو زماني فاصله وي، یو ساعت دوه ساعته، له دې وروسته خپل نظر څرګند کړو، نو به موږ غبرګون یو څه به عادلانه هم وي او یو څه به په سمو الفاظ هم وي. نو دما دغه دا ده چې لومړی خو باید سملاسي نه وي غبرګون، او دوهم دا چې هغه د غبرګون لاره د مخالفت لاره دا باید د انساني ارزښتونه، انساني کرامت، هغه ټولنیز اقدار په ټولنه کې حاکم ارزښتونه د دغو سره په تنافس کې و، په ټکر کې ډېر نه وي. بلداسې ځینې کسان موږ وینو هسې د مخالفت لپاره مخالفت کوي. که مخالفت طبعا که ته یو څه وینې او هغه تا ته لازم ښکاري سي، باید په مقابل کې خپل متفاوت نظر څرګند کړی، دا ډېره ښه ده او ښه فایده لري، ډېر بحث مو ورباندې و. خو ځینې کسان په هر څه کې مخالفت کوي او یوازې دا مخالفت ورته د مخالفت لپاره نه دي، یوې ښې نتیجې ته د رسېدو لپاره نه ورته مطرح وي، یا د ځان د ښکېلولو لپاره. نو دا بیا ډېر مؤثر کار نه ده، ډېر مناسب کار نه ده، او په شخصي لحاظ او په شخصیتي لحاظ هم د چا لپاره که نه ده. نو لازمه ده چې موږ ډېر جدي، ډېر زر غبرګون ونه ښیو ونه کړو، او دوهم دا چې بیا په هغه غبرګون کې که موږ په یو زماني مخته وروسته کوو، لاغه کې هم د کلام پست و هغه ټولنیز اقدار و دغو شیانو سره ډېر دغه وکړو، د خلکو توهین ونه کړو، سپکاوی ونه کړو، د چا د ارزښتونو، د چا د قوم، د چا د ژبې، د دغو له بد کتلو یا له وړاندې له بدې ژبې کارولو چې ډډه وکړو.
مننه. دقیق صاحب، یو موضوع د تاسو پای کې ورته اشاره وکړله چې باید په ښه ډول سره خبره کېږي هم وشي، دا ډېره مهمه موضوع ده. البته چې مخکې موږ ورته اشاره ونه کړه، طبیعي خبره ده چې اختلاف به وي. موږ بار بار دا یادونه کړې ده چې دا خو شته دي که نه، لکه انسانان څنګه چې ظاهري فرق لري، دغسې فکرونه هم کېدای شي فرق ولري، خو دغه خپله خبره په ښه ډول رسول که نه. مثال د خبرې، موږ یو وخت کې یو ځای کې مثال ځینې راپورونه لیکل، یو کس ویلی چې دغه خبره غلطه ده، بیا یو بل کس ویلی چې تاسو ویلی چې دا خبره ناسمه ده. غلطه او ناسمه تقریبا سره مترادف کلمې دي، خو د غیبی بار یو څه نسبت کم ده. یعنی که یو څوک اوري چې یو چای خبره ناسمه بلل کېدی شي، تومره غوسه نشي لکه وویل شي چې خبره غلطه بلل شوی. نو د دغو کلمو سره څومره احتیاط پکار ده په دغه موقع چې یعنی هغه خبره په دلیل او په منطق شوی وي، نه دا چې احساسات وي یا د خدای مکه د یو چا توهین وي. ځکه ډېر وخت هغه د اختلاف رد چې دی هغه په توهین سره کېږي، نه په ښه ډول په دلیل سره.
له کلمو سره ډېر زیات احتیاط پکار ده. کلمې داسې دي لکه د لیندې چې غشی ووځي، نور بیا د تا په اختیار نه، که تا له قلمه ووځي، که تا له خولې ووځي، نو بیا دا به وروسته معلومېږي چې هغه څومره هلته تخریب کوي. کلمو سره ډېر زیات د هغوی له معنا سره، له مفهوم سره، یا موږ په ټولنه کې کاروو هغه برداشت لوي کلمې وي، هغه انګیرنه چې لوی کلمې وي دې ته باید ډېر زیات پام وکړو. او هغه مخالفت خو طبعا څه کېږي، مګر د مخالفت ډول باید ډېر انساني وي، ډېر رغه کوونکی وي. او موږ تل ځینې شیان دي چې موږ منحرفوي، موږ باید نتیجې ته وګورو. په دغو شیانو کې، په ټولنیزو بحثونو کې، مخالفتونو کې، ډېر وخت موږ له دې نه خبره شو چې زه غواړم هدف مې شی ده، چې زه له دغه چلنده چې اخیستی مې د کوم هدف ته ورسېږم، یو رغونکي بحث ته، له یو چا سره ښې پایلې ته. نو په دې کې ځینې خودخواهۍ هم ګډې سي، ځینې د ځان مطرح کول هم ګډ سي، او انسان منحرف کې له هغه څه چې دی غواړي ورسېږي. نو موږ باید په خپل هدف تمرکز وکړو، او د هدف له لارې ته د رسېدو لپاره تر ټولو ښه لار هغه که مخالفت وي که موافقت وي، یا زه په ښو الفاظو، په مناسبو الفاظو او په ښه ژبه څرګندول دي. او له د چا له سپکاوي دي، او قوم دي، ځینو خلکو د ارزښتونو او له نورو شیانو له سپکاوي څخه ډډه ده. خو دا تل هغه وخت خرابېږي، موږ هغه وخت منحرفېږو چې موږ خپل هدف هېر کړو. په دې وخت کې موږ ته ممکن خپل ځان مطرح کول مهم سي، په دې وخت کې ممکن موږ ته خپل دا مهم سي چې ما په وړاندې ولې دا خبره وسوه، نو ډېر دا څوک نه یم سي، ما په وړاندې باید دا څه وویل سي. نو په موږ کې هغه شخصي حرص، شخصیتي خلاوي او دغه شیان را موږ ته رامخ کې سي، او موږ له هغه خپل اصلي هدفه سي لروي. د هغه منحرف کې په دې وخت کې سي هدف چې موږ منحرف کړو، د موږ وسیله هم خرابېږي. نو په دې وخت کې موږ په ډېره ناوړه ژبه د خپلو خپل هغه غوښتنو دفاع کوو، یا هغه د موږ په وړاندې څه سوي دي، د هغه د ردولو لپاره موږ په ډېر هېڅ، په ډېره تلواره او په ډېره ناوړه ژبه چلند کوو. زه وایم که هدف سم وي، نیک وي، او د هغه لپاره موږ فکر وکړو چې په کومه وسیله باید ورورسېږو، طبعا موږ ښې کلمې انتخابوو، د څرګندولو ښه طریقه انتخابوو، او کوښښ کوو چې مقابل لوري.
مننه دقیق صاحب، خوشحاله اوسئ. کور مودن درنو اوریدونکو، د خپرونې وروستۍ شیبې دي. د خپرونې له میلمنو صدیق دقیق، حضرت عثمان نوري او لیمی امیری څخه ډېره مننه. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو تر دې دمه راسره واورېده. په فکري اختلافونو وغږېدو دا چې څنګه تعامل وشي ورسره. البته د میلمنو خبره دا وه چې اختلافونه شته دي، په کار ده چې له دغو اختلافونو سره په ډېر ښه ډول او په ډېر ښه شکل تعامل وشي. یعنې په ډېرو مواردو کې کېدای شي تاسې د یو چا خبره واورئ، وی نه منئ، خو حد اقل تاسې دغه توقع کېږي چې احترام ورته وکړئ او د یو کس ته نظر په سترګو ورته وګورئ. له تاسې مننه، تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
جهان په مخ بنوي هستا مونږ دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جهان په مخ بنوي هستا مونږ دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا سوارا خوش رفتارا گلزارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بدنو شام فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جهان په مخ بنوي هستی تا غوندې دل برا اشو سازا لبت بازا دل نوازا سر فرازا اشو سازا لبت بازا پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا بری رویا امبر بویا سنبل.